بخش تکنیک هشت صبح با وقت افغانستان شد. حالا هم اسمت ساروان را در استدیو با خود داریم. خوش آمدید ساروان صاحب.
ستاره ماشه تاسو هم نیمی صاحب قدر منو اوردون کو تاست هم سلامونه. په دې خبرونه کې چې یو ساعت دوام کوي اوري چې د فوټبال نړیوال فدراسیون د افغانستان د فوټبال د فدراسیون په خوانه مشر $1,000,000 جریمه کړی دی. د دې او نور موضوعاتو تفصیل په دې خبرونه کې اوري. لومړی توجه وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د سولې د ولسی حرکت غړي وایي له طالبانو سره د لیدو په مهال یې د اوربند غوښتنه نه ده منل شوې، خو د سولې او بین الافغاني خبرو په اړه یې مشروطه ژمنه ورکړې ده. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړی راشد خان چې پرون په مسابقه کې ژوبل شوی و اوس یې حال ښه دی. او په قزاقستان کې نن د ولسمشرۍ انتخابات کیږي. د خبرونو تفصیل. د سولې د ولسی حرکت غړي وایي له طالبانو سره د لیدلو پر مهال د اوربند غوښتنه نه ده منل شوې، خو د سولې او بین الافغاني خبرو په اړه مشروطه ژمنه ورسره شوې ده. د دې حرکت مشر اقبال خیبر چې تازه د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو څخه ستون شوی په لشکرګاه کې خبري اعلانو ته وویل وسلوالو طالبانو اوربند د افغان او امریکایي ځواکونو په ګټه وباله.
اوربند کې هم وس اختلاف درلوده، د دوی بحث دا ور سره چې کوربند وکړو موږ امریکایان ته فرصت په لاس ورکو او فرصت تر لاسه کوي چې دوی سا واخلي او جګړه تیزه کې ورسته راشي.
خیبر یو ځل بیا دا خبره رد کړه چې موسی کلا ولسوالۍ ته په لار د طالبانو لخوا په زور ناڅرګند ځای ته وړل شوی و. دی چې په یو خبري غونډه کې شخیده همداراز وویل د بین الافغانی خبرو په اړه د طالب استازو پیغام راوړی، خو نن خود د دې پیغام په جزئیات څه ونه ویل. د سولې د ولسی حرکت غړي د روژې په 15مه له لشکرګاه څخه د موسی کلا په نیت چې د طالبانو تر ولکې لاندې ولسوالۍ ده روان شول، په لاره کې لومړی څلور او وروسته نه غړي د طالبانو لخوا ونیول شول او تر خپلې ولکې لاندې سیمو ته انتقال کړل. دوی د تیرې پنجشنبې په ورځ بیرته راخوشي شول. تر اوسه طالبانو په رسمي ډول د اقبال خیبر د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. فیفا یا د فوټبال نړیوال فدراسیون د افغانستان د فوټبال فدراسیون مخکینی مشر څه باندې $1,000,000 جریمه کړی. فیفا د شنبې په ورځ په یو بیان کې وویل چې کرام الدین کریم به د فوټبال له ټولو فعالیتونو محروم وي. د بیان له مخې پر کرام الدین کریم د افغان فوټبال د نجونو د فوټبال ټیم 50 غړیو تور لګولی چې له 2013 تر 2013 کاله په هغوی مقرر جنسي زور زیاتی کړی او ځورولی دي. کرام الدین کریم په ځان لګیدلي تورونه رد کړي. د دې موضوع تفصیل وروسته په یو راپور کې وړاندې کیږي. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم کپتان ګلبدین نایب وایي چې د افغانستان تکړه باولر راشد خان چې پرون شنبه له نیوزیلند سره په مسابقه کې ژوبل شوی و اوس ښه دی. شل کلن راشد خان چې د نړۍ یو تر ټولو غوره باولر ګڼل کیږي د بریتانیا په تانتن لوبغالي کې له نیوزیلند سره په سیالۍ کې هغه مهال ژوبل شو چې بیټنګ یې کاوه او د نیوزیلندي لوبغاړي لکی فرګوسن توپ یې پر سر ولګید. کپتان ګلبدین نایب وایي چې راشد خان به د افغانستان په راتلونکي مسابقه کې ګډون وکړی شي. راشد خان د ډاکټر په سپارښتنه په دې مسابقه کې باولنګ ونه کړ. په انګلستان او ویلز کې د کرکټ د نړیوال جام سیالیو په دوام کې پرون افغانستان خپله پرلپسې درېمه لوبه پر نیوزیلند وبایلله. د افغانستان د لوبډلې لومړیو دوو لوبغاړو حضرت الله ځازی او نورعلي زعتران ښه بیټنګ وکړ، خو نور لوبغاړي ژر ژر وسوځېدل. نیوزیلند د افغانستان د 144 منډو هدف په 2.5 اوور کې پوره کړ. د افغانستان او نیوزیلند لوبه د باران له کبله څو ځلی وځنډېده. په همدې ورځ د کرکټ د نړیوال جام په یو بله سیالۍ کې کوربه هیواد انګلستان بنګلادیش ته په 106 منډو ماتې ورکړه. لومړی بیټنګ انګلستان وکړل او بنګلادیش ته د 300 اته اتیا منډو لوړ هدف وټاکه، خو بنګلادیش د ټولو لوبغاړو په سوځیدو 280 منډي جوړ کړی شو. د خبرونو لاساجی رادیو اوري. د سوریه د بشری حقوقو د څار د لوی په دې هیواد کې د پنځشنبې ورځې راهیسې په جګړو کې لشتلجه 118 تنه وژل شوې دي. د لندن میشتې ډلې ویلي اسلام پالو او نورو یاغي ډلو د شنبې په ورځ په هما ولایت کې پر حکومتي ځواکونو لسګونه توغندي ویشتي او د موټر بم یو ځانمرګی بریدي هم کړی دی. وروسته حکومتي ځواکونو ځوابي بریدونه کړي دي. د دې موضوع تفصیل وروسته په یو راپور کې وړاندې کیږي. په قزاقستان کې نن یک شنبه خلک خپل نوی ولسمشر ټاکي. دا په داسې حال کې چې قاسم جومارت تکایف ظاهرا د دې هیواد د موقت ولسمشر په توګه خپل کار ته دوام ورکوي. شپږشپېته کلن تکایف د اپریل په میاشت کې د په وینا د سیاسي بې ثباتۍ د مخنیوي لپاره غوښتنه وکړه چې تر وخت مخکې انتخابات دي وشي. تکایف د قزاقستان په دې انتخاباتو کې له داسې شپږو کاندیدانو سره سیالي کوي چې ډېر پیژندل شوي نه دي، خو د قزاقستان د حکومت لخوا تایید شوي دي. نوموړي ویلي که ګټونکی شي د پخواني ولسمشر نورسلطان نظربایف سیاستونه به پرمخ یوسي. قزاقستان په 1991 میلادي کال کې خپلواکي واخیسته. له هغه وخت راهیسته په دې هیواد کې هیڅ انتخابات د نړیوالو مؤسسو لخوا آزاد او عادلانه نه دي بلل شوي. تاسې زموږ غږ له آزادي رادیو اوري.
اته کا څه ځماسره و ټولې لاس و فراو باندې سپټونه و ټولې لاس و
دا د اورزګان د محبس د یو بندي څرګندونه وي. په دې خبري په دې خبرونه کې وړاندې اوري. د فوټبال نړیوال فدراسیون د افغانستان د فوټبال د فدراسیون په خوانی رئیس $1,000,000 جریمه کړ. د لوګر ولایت د وی سی می اوسیدونکو ول خپل شونځي بند کړی دي. د دې پښتنې د جواب ترڅنګ به واوري.
اته کا څه ځماسره و ټولې لاس و فراو باندې سپټونه و ټولې لاس و
د دې ورسکان د محبس د یو بندي خبرې دي. له طالبانو د تصفیه شوی ولسوالی او اوسیدونکو څوي
حکومت لره یوازې دا نه ده په کار سي التا ولسوالی ونیسي او دلته باید په ولسوالی کې دوی ټولګټي پروژې تطبیق کړي.
د افغانستان پاره د نړیوالو مطبوعاتو تبصرې دراورو او د غراس دوه اونیس پروګرامونه لرو. تاندې څنګه او حقیقت سره اته بجی او اته دقیقې شوې. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شي او هم د ازادي رادیو خبرونه او نور موضوعات لوستلی شي. azadiradio.com یا azadiradio.org زموږ د وی پاڼې پته ده. په فیسبوک کې ازادي رادیو facebook.com/azadiradio زموږ پته ده. د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا د افغانستان د فوټبال د فدراسیون پخوانی رئیس کرام الدین کریم په نړیوال کچ د تل لپاره د فوټبال د ټولو فعالیتونو څخه مناو $1,000,000 جریمه کړی دی. پر کرام الدین کریم تور دی چې له 2014 تر 2018 میلادي کال پورې د افغانستان فوټبال د فدراسیون د رئیس په توګه یو شمیر شزینه لوبغاړي ځورولې دي. د دې موضوع تفصیل اجمل ان وړاندې کوي.
د فیفا د اخلاقي کمیټي قضایي څنګه د شنبه پورس خغل کریم د خپل دند له واکونو څخه په ناوړه استفاده او د څو خزینه لوبغاړو په جنسي ځورونه مقصر وباله او نوموړې پردي سربېره چې په نړیوال کچ د فوټبال سره لا تړلو فعالیتونو د تل لپاره منع کړ. $1,000,000 جریمه هم کړ. د فوټبال نړیوال فدراسیون وایي د خاغلی کریم پاړه سیړنې د افغانستان د نجونو د فوټبال د ټیم د لګ تر لګ 15 پخانه غړو د شکایتونو پر بنسټ کړی دي. د فیفا په بیان کې راغلی چې د خزینه لوبغاړو کرام الدین کریم د 2014 کال څخه تر 2013 کال پورې موده کې په بیا بیا جنسي زورونې تورن کړی. کریم که هم د فیفا د تازه پریکړې پاړه څنې دی ویلي، خو تر دې مخکې دا تورونه رد کړی او هغه د ځان پر ضد د سیسبال لیوا. د افغانستان خزینه فوټبال ټیم پخانی مسول مدیر خالد پوپل چې هم د شکایت کوونکو څخه و نو مول چې لکلون رئیس ډنمارک یوسی د شنبه په ناوخت یا ازادي رادیو سره خبرو کې د فیفا د دې پریکړې هر کله وکړ خو زیاته کړ چې وسم اعتراض لري. د خالدی پوینا د افغانستان د فوټبال د فدراسیون سیکرتر جنرال او یو شمیر روزون کی چې په دې قضیه کې شامل و فیفا یې تر اوسه په اړه پریکړه نه ده کړې. سیکرتر جنرال
د فدراسیون فوټبال افغانستان و بعضی ترینرایی که شامل همی قضیه بودن
کله چې په 2013 کال نومبر کې د ګارډن برتانوي ورسپانې د افغانستان د فوټبال په فدراسیون کې د جنسي زورونو د تورونو په اړه ریپورت خپور کړ، د افغانستان لوی څارنوالۍ د دې قضیې په اړه څېړنې پیل کړې. د افغانستان د حکومت د ادارې د 2013 کال په پای کې د افغانستان د فوټبال د فدراسیون د پخواني رئیس کرام الدین کریم په شمول 15 تنه ممنوع الخروج اعلان کړل. څلور تنه نور د ګول کیپرانو د کمیټې رئیس نادر عالمی، د فدراسیون سیکرتر جنرال علي رضا قزاده، د ولایتي اړیکو مسول عبدالصبور ولیزاده او د فدراسیون یو کارکونکو رستم وو. خالد پوپل د افغانستان له حکومت څخه هم غواړي چې په دې برخه کې د قانون حاکمیت عملی کړي. نوموړي وویل د افغانستان له دولت څخه زموږ غوښتنه ده چې دا قضیه په ښه توګه وڅېړي او هغه کسان چې د نجونو د جنسي زورونې سبب شوي زندان ته واستوي. اغلی پوپل دروان کال په لومړیو کې ازادي رډیو ته ویلی وو کله چې د 2013 کال په لومړیو کې اردن کې یو تمرینی کم کې وه هلته متوجي شو چې یو شمیر نجونی د نارینه روزون کې وستازي لخوا چې افغانستان څخه د فدراسیون د رئیس لخوا استول شوی وو زورول کېده. خو د افغانستان د خزو د ملي ټیم کپتان نیلاب محمدي چې د اردن په دې تمرینی کم کې وه ازادي رډیو سره مرکه کې د ناوړه جنسي چلن ادعاوی رد کړی. ازادي رډیو په دې اړه د افغانستان د لوی څارنوالۍ نظر و پوښت، خو د لوی څارنوالۍ ویان په دې اړه چې دوی د قضیه څومره مخکې وړي دمګړی له څه ویلو ډډه وکړه. وی ویل د دې قضیه په اړه به زر له رسنیو سره جزئیات شریک کړي.
ژوان
ازادي خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګو لا وخت در شری
په هنه
چې مو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو پس مګه کینو
تاسو اساسي حقونه. ازادي رادیو 2289 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
په غزنی ولایت کې د دولت د وسلوالو مخالفانو له کنټرول د آزادو شویو سیمو اوسیدونکو وایي چې حکومت دې په دغو سیمو کې د امنیت د ټینګښت ترڅنګ ټولګټي پروژې اجرا کړي. دوی وایي هغه سیمې چې د وسلوالو مخالفانو له ولکې خلاصې شي حکومت باید ورته پاملرنه تر نورو سیمو زیاته وکړي. تاسو اوریدونکو په دې اړه څه نظر دی؟ هغه سیمې چې امنیتي ځواکونه او دولت وایي چې د وسلوالو مخالفانو څخه تصفیه کړي یا پاکي کړي دي هلته باید کومو مسایلو ته زیاته توجه وشي؟ که غواړئ چې نظر څرګند کړئ د افغان بي سیم د تاسو اتلس شمیرې لارې راوستوي. ستاسو نظرونه به په همدې خبرونه کې له نورو اوریدونکو سره شریک کړو. اوس په همدې موضوع د واصل وصال راپور واوري.
د طالبانو له کنټرول څخه د خلاصو شو ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي وایي که حکومت یوازې د ولسوالۍ په نیولو اکتفا وکړي نو بیا دوی ته د طالب او حکومت ترمنځ کوم توپیر نشته. دوی له حکومت څخه په خپلو سیمو کې د یو لړ ټولګټو پروژو لکه د سړکونو، روغتونونو او ښوونځیو د جوړولو غوښتنه کوي. د غزنی ولایت د دیک ولسوالۍ اوسیدونکی عبدالله:
حکومت لره یوازې دا نه ده په کار سي الته ولسوالۍ ونیسي او په نامو سره ولسوالۍ بیرته د طالبانو یا د چاله منګولو خلاص اسو. دلته باید په ولسوالۍ کې دوی ټولګټي پروژې تطبیق کړي ترڅو خلک د حکومت او د طالب ترمن فرق وکړي. دیوغو د دوغو څه فرق وو؟
دا په داسې حال کې ده چې د ملي دفاع وزارت لوی درستیز بسم الله وزیري د جمعې پورز دی ویناستې پر مهال ویل چې افغان ځواکونه به ډیر ژر د طالبانو تر ولکې لاندې ټولې سیمې ونیسي. افغان ځواکونه په دې وروستیو کې د غزنی ولایت خواجه عمري او د یک ولسوالۍ چې لا تیر یو کال راهیسې د طالبانو تر ولکې لاندې دوی بیرته ونیول. په همدې حال کې د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې ویان سید شاه سقیم وایي هغه ولسوالۍ چې د طالبانو له کنټرول خلاصېږي دوی هلته د سیمه ییزې ادارې د پیاوړي کولو له لارې د ټولګټو پروژو پلي کولو ته لار هواروي.
په دغه برخه کې د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې اداره هلته هغه محلي ادارې په پښو دروي، د هغوی په رابیدارولو کې او په جوړولو کې کومک کوي له نورو ادارو سره، د ښار سازي سره، د هغوی په ځینو برخو کې کار کوي د نورو ادارو سره عدلي او قضایي ارګانو په برخه کې زیات کار کوي چې تل د خلکو ستونزې رفسي
د طالبانو له کنټروله د خلاص شو ولسوالۍ پاړه تل د اندېښنې موجودې وي چې حکومت په دایمي توګه دغه ولسوالۍ تر خپل کنټرول لاندې نشي ساتلی او بیرته د طالبانو په لاس سقوط کیږي خو د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویان محمد زبیر عارف ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو له کنټروله د خلاص شو ولسوالۍ د دایمي کنټرول او امنیت لپاره هلته ځانګړي سیمه ییز ځواک ګمارل کیږي
د نوي پلان پر اساس هغه سیمه چې د دښمن له ولکې ځینې ازادېږي او بیرته نیول کیږي نو هغه ځایونه کې زموږ سیمه ییز ځواکونه ځای په ځای کیږي او په دې ځایونو کې ډېره نتیجه ورکړې ده ځکه چې دا په د نظم په چوکاټ کې ټریننګ شوي خلک دي یعنی روزل شوي خلک دي دی او امید لرم چې په بعض ځایونو کې ډېره نتیجه ورکړې دي او راتلونکي مخه کې هم
د خغل عرف د معلوماتو پر بنسټ د دغه سیمه ځواک شمیر ل 15 سلويخت ضرورتونه اوړي چې د دفاع وزارت په چوکاټ کې دنده ترسره کوي او خروزنه هم ورته ورکل شوې ده وصل وصال ازادي رادیو کابل
و موریدل چې په یو شمیر ولسوالیو کې چې په ورستوي کې د دولت له د وسلوالو مخالفانو له کنټرول آزادی شوی دی او سیدونکې خوشتنه کوي چې حکومت دی په دغو سیمو کې د امنیت د ټینګښت ترڅنګ ټول ګټو پروژو ته توجه وکړي ستاسو اوریدونکو په نظر په دغه ډول سیمو کې باید کوم کارونه وشي هله ده چې په دې اړه نظر راواستوي ستاسو نظرونه ورستلولو د افغان بسیمه تسبات لشمیره یاد لري که په غزنی کې د طالبانو له کنټروله د آزاد شو سیمو اوسیدونکو د ټولګټو پروژو غوښتنه کوي د لوګر په یو سیمه کې خلک له حکومت غواړي چې امنیتي پوسټي له شوانځیو لري کړي د لوګر د پهن ریاست مسؤلان وایي د شوانځي په محمد اغي ولسوالۍ کې په دیناو کلی کې دي او اوسیدونکو د دې کلی شوانسی د دې په اعتراض کې بند کړی دي چې شاوخوای امنیتی پوسټي جوړی شوې دي د دې موضوع تفصیل د خان محمد سین پراپور کې واوري
د لوګر ولایت د محمد اغي ولسوالۍ د دهنو د کلی وسیدونکو په سیمه کې اته خونځي تړلې دي دوی وای دغه خونځي د هستوګ نزاینو او خونځیو ته نږدې د امنیتی پوسټو د ځای پر ځای کېدو لامل رخصت شوې دي د دهنه و د کلی د وسیدونکو استازي عبد الواحد مبارز ازادي رادیو ته وویل د دغه سیمې ز د کوون کې خونځي او ته د تک په لار خوندې نه دي
بنام خیزش مردمی پوسته ایجاد کرده در خانه های رهایشی مردم
د ولسی پاسون په نامه د هستوګ نکورونو ته نږدې پوسته جوړی کړي دغه پوسته تل دزې کوي خلک مجبور شول خپل ماشومان خونځي او ته پرنګ دي چې ټپیانو یا ونه وژل شي
دغه ته خونځي چې دوه لیسې دوه منځني خونځي او د هلکانو نجونو سلور لومړني خونځي پکې شامل دي د خلکو په خبره سباندې 12000 هلکانو نجونو پکې پس د کړو بخت دي د دهنو د کلی بل وسیدونکو امید وای سیمه ایزو چارواکو ورسره بیا بیا ژمنه کړي چې دغه پوسټه به د هستوګنې لسیمو او خونځي لری کړي خو تر اوسه په دې اړه هیڅ اقدام نه دی کړی
از این خاطر مکتب ما مسدود ساختیم که والی صاحب برای ما وعده داد
موږ د دل عمل خونځي تړلی چې والی صاحب د ستونزې د حل لپاره ژمنه وکړه خو هیڅ اقدام یې ونه کړ خلکو تصمیم ونیو چې د خونځي او دروازې وتړي خپل غږ مسولینو ته رسو مخکې لدې په دې ځنو مواردو کې د خونځي او زدکونکو ټپین شوی او وژل شوی هم دي لدې بدتر به نور سوي
د هنو د لوګر ولایت د محمد اغي ولسوالۍ ګڼمیشتې سیمه ده دغه کلی اوسیدونکو وای په دې ورستۍ کې د ولسمشر غنی د جوړکړې د کلی سرخاب په ګډون په ټوله ولسوالۍ کې نامنی ډیره شوې ده وونه مخکې د محمد اغي ولسوالۍ د زرغون خار اوسیدونکو هم ازادي رادیو ته ویلي و چې د هستوګنې سیمو ته نږدې د امنیتی پوسټو شتون خلکو ته ستونزې پیښې کړې دي د لوګر والی محمد انور اساقزه د دیناو د کلیوالو ستونزې په حق غنی
د دیناو ستوله د پوسټي با سوغ نقطو کې ځای پر ځای کوچ خلکو ته مزایمت دي ان شاء الله د خلکو مشکل خنن ما اوس ول سوال ته مزي پاور کړی ولایت شورا وکیل صاحب مور سوال لري چې موږ چې مزي مشکل باندې نوم د مکاتب ورال
په ورته وخت کې د لوګر د پوهنې ریاست هم خونځي ته نږدې د امنیتی پوسټو شتون زده کوونکو ته یو ګواخ غنی د لوګر ولایت د پوهنې د ریاست ویان شاپور عرب ازادي رادیو ته وویل دغه ستونزه په ځینو سیمو کې لامل شوې چې خونځیو ته د زده کوونکو په ځانګړي ډول د نجونو ورته کم کړي خان محمد سین ازادي رادیو کابل
راپور زموږ قضاوت ستاسو
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي او په یو شمېر شارونو کې په اف ام 3.15 څپه اوري. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شي او هم خبرونه او راپورونه لوستلئ شي. ازادي رادیو .com زموږ د وی پانی پته ده. ساعت 8 بجې او 40 دقیقې شوې او صالح محمد صالح درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
ایرو ایشیا ریویو خبرونه په خپل تازه غنې کې تر دې عنوان لاندې لیکنه خبره کړې ده. د نړۍ ځینې سیمې د خپل ستراتیژیک یا سوقل جایشي موقعیت په خاطر په بحراني ځایونو بدلې سوي دي چې افغانستان هم پکې راځي. د خبرونې په لیکنه د افغانستان جغرافیایي موقعیت تل دغه هیواد د نړۍ د لویو قدرتونو د یرغلونو په میدان بدل کړی دی. په لیکنه کې لولو تر هغه وخت چې بریتانیا پر هند واکمني درلوده د روسیې د نفوذ د مخنیوي لپاره یې تل هڅه کړې چې افغانستان هم د ډال په توګه تر خپل تسلط لاندې ولري، خو دلته یې ماتې وخوړله. وروسته له هغې چې هندوستان له بریتانیا خپلواکي ترلاسه کړله، پخواني شوروي اتحاد په افغانستان کې نفوذ وکړ تر هغو چې د 1900 میلادي کال په وروستۍ لسیزه کې پر افغانستان یرغل وکړ. د ایرو ایشیا ریویو په باور افغانانو تر لنډ وخت وروسته پاڅون وکړ او د مجاهدینو ډلو له افغانستانه د سرو لشکرو د ایستلو لپاره مټې بډ وهلې. د لیکنې لیکوال وایي په دې وخت کې په افغانستان کې د بلې حملې یا د لیکنې په ټکو د بل اشغال لار پرانیستل سوه. خپرونه زیاتوي د جهاد په کلونو کې اوسامه بن لادن افغانستان ته مخه کړه او هلته یې نور پلانونه تطبیق کړل چې د 2001 میلادي کال د سپتمبر پر 11 پر امریکا په حملې سره افغانستان یو ځل بیا د کشمکشونو په میدان بدل سو. د امریکا تر رهبری لاندې نړیوالو ځواکونو پر افغانستان حمله وکړه او د طالبانو نظام یې نسکور کړ. خو د ایرو ایشیا ریویو د لیکنې لیکوال زیاتوي چې په افغانستان کې بیا هم جنگ ختم نه سو. په 2013 میلادي کال کې د امریکا د کانګرس په یو راپور کې ویل سوي چې وسلول طالبان د افغانستان پر زیاتو برخو کنټرول لري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې د خپلې واکمنۍ په پیل کې په افغانستان کې د افراطي وسلولو د ځپلو خبره کړې وه، بالاخره یې په افغانستان کې د پخلاینې او سولې پروګرام پیل کړ. د لیکنې په دوام راغلی په همدې حال کې روسیه هم یو ګام رامخکې سوې او له وسلولو طالبانو سره یې تماسونه ټینګ کړي دي. د لیکوال په باور روسیه غواړي له بلې طریقې په افغانستان کې خپل نفوذ خوندي وساتي. په لیکنې کې لولو له دې سره جوخت د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد خپلې هڅې کوي او روانه میاشت د اووم وار لپاره د طالبانو له استازو سره ګوري. خود لیکنی په حواله لا هم د افغانستان د کړکیچ د حل کوم څرک نه لګیږي. امریکایي ورسپانی سټارز ان سټرایپس په خپل تازه غنې کې د هالند په حق کې د نړیوالې جزایی محکمې د یوې څرنوالې د هڅو په اړه لیکنه خبره کړې چې غواړي په افغانستان کې هم د جنگي جنایتونو په اړه تحقیقات وسی. د نړیوالې جزایی محکمې قاضیانو په اپریل میاشت کې اعلان وکړ چې په دې برخه کې له څېړنو تیریږي، ځکه نه د افغانستان حکومت، نه سیاسي مخالفان او نه هم د امریکا حکومت همکاري کوي. د دې محکمې څارنواله فاتو بن سودا وایي دغه تحقیقات باید د عدالت د ټینګېدو لپاره وسي. خو لومړی باید په دې وپوهیږو چې آیا د ابتدایي محکمې قاضیان د جنګي جنایتونو په دې قضیه کې د تحقیقاتو د پسخه کولو صلاحیت لري او که څنګه. د بشري حقونو سازمانونه وایي په افغانستان کې د دولت وسلوالو مخالفانو، حکومت پلوه ځواکونو او بهرنیو پوځیانو ټولو داسې کارونه کړي چې جنګي جنایتونه ګڼل کېدلی سي. د دوی په وینا د دې محکمې د چارو ځنډول د جګړو له قربانیانو سره یو ډول بې عدالتي ده، ځکه دغه ځواکونه په جنسي تیریو، شکنجه، جنسي ځبرونه او پر شخصیتونو په تیری تورن دي. د سټارز ان سټرایپس ورسپانی په لیکنه کې نړیواله جزایي محکمه په افغانستان کې د جنګي جنایتونو په اړه خپلو تحقیقاتو ته دوام هم ورکړي، څرګنده نه ده چې دا پروسه به څومره وخت ونیسي.
مخکې تر دې چې اروزګان ته لاړ شو او د دې ولایت د محبس د بندیانو څرګندونې در واورو، د سوریې په باب په سوریه کې د یاغیانو حکومتي ځواکونو ترمنځ د تیرو دوو ورځو په جګړو کې تر 1.5 زیات کسان وژل شوي دي. د سوریې د بشري حقونو د څار بریتانیا میشتې ډلې پرون شنبه وویل د حکومت ضد یاغیانو او اسلام پالو ډلو د هما په مرکزي ولایت کې پر حکومتي ځواکونو بریدونه کړي، لسګونه راکټونه یې پرې ویشتي او یوه موټر بمي چاودنه یې کړې ده. د دې موضوع تفصیل اجمل ان باندې کوي.
په سوریه کې یو زلبیان خط زور اخیستی. د سوریه د بشری حقوقو د څار لندن میشتې ډلې په یوې خبر پاڼه کې ویلي، د شنبې په ورځ جهادي ډلو او یاغیانو د حما ولایت په څنډو کې پر حکومتي ځواکونو تازه بریدونه کړي. د ډلې ویلي چې یاغیانو پر حکومتي ځواکونو لسکونه توغندې ویشتې او د چاودیدونکو موادو یو بار موټر سره پر حکومتي ځواکونو ځانمرګي برید کړی. د سوریه د بشری حقوقو د څار ډله وایي د شنبې د ورځې په نخټو کې د سوریه د حکومت لږ تر لږه 10 سرتیری او 23 یاغیان وژل شوي. په وروستیو څو ورځو کې د سوریه د حمایت کلیوالي سیمې چې په تیر سپتمبر کې درامنځته شوې غیر پوځي زون برخه ده، د دواړو خواوو ترمنځ د توتو جګړو شاهد دي. جرمني خبري اژانس په یو ریپورت کې وایي د پنځشنبې په ورځ القاعده شبکې سره تړلې د حیات التحریر شام په نوم جهادي ډله د ترکیې له متحدو یاغیانو سره په سیمه کې پر حکومتي ځواکونو د لوی حملې لپاره یو ځای شوه او لا غیر روسي یو څه سیمې نیولې هم دي. راپور زیاتوي د دوی په ثواب کې د سوریې حکومتي ځواکونو او روسي متحدانو یې په هما او ادلب ولایتونو کې د یاغیانو پر سیمو هوایي ګزارونه کړي. دا دواړه ولایتونه د سوریې په شمال لویدیځ کې د یاغیانو روسي پاخه سنگرونه ګڼل کیږي. د سوریه دولتي خبري اژان سانا ویلي حکومتي ځواکونه د حما په کلیوالي سیمو کې د یاغیانو برید په شاتم بولې او هغوی ته مرګ ژوب لاړولې.
د ارزګان ولایت د لوی محبس یو شمیر بندیان شکایت لري چې د دوی دوسیې په ځنډ څیړل کیږي. دوی دا شکایت پرون شنبه په داسې مهال وکړ چې په مشانو جرګه کې د ارزګان ولایت استازي ورسره ولیدل. له بلې خوا د ارزګان د استیناف څارنوالي او د محکمې مسؤلان د بندیانو اداره دوي. له ارزګان د شریف الله شرافت راپور واوري.
د اورزګان ولایت پلی محبس کې د زندانیانو حال
د خدای روی د خدای خاطر باندې پر دیونس باندې رحم وکي.
اته کاس د باسر او ټولې لاسو پر او باندې سپټونه و ټولې لاسو زوی د شخص په خاطر باندې ناس.
د غزندان ته په مشرانو جرګه کې د اورزګان ولایت د خلکو استاذي د نظارت او ارزیابي په مخه ورغلی و. په دغه مابس کې سلګونه سیاسي او غیر سیاسي زندانیان د تورو ټمبو شاته فراته دي. د دې لړل یو شمیر زندانیانو ازادي راډیو ته ویل چې د کوم جرم نه دی کړی خو زندان ته چول سوی دي.
ولې د شخصي اغراض په خاطر د ناس نور وسې صد نشته نه باندې تخمین هم دغه مش پژم میاشته پر ما باندې شی یو څوک ثبوت کړي زما پر هو ثبوت کړي هغه ته زه ازیرم پر ملا سرانوال. ولې ما د شخصي اغراض په خاطر د یو شخص په خاطر ولې زرا ګرځولې اته کاس د باسر او ټولې لاسو پر او باندې سپټونه و ټولې لاسو زوی د شخص په خاطر باندې ناشته
نه ثبوت ستا نه شایست ستا نه اړیز پر ما ستا هیڅ څوک پر ما باندې نسته. شل کاله موت جوت پر ما په دومه محکمه کې کید را باسي پر چی شي باندې چې پر ما نه ثبوت ستا نه اړیز ستا ته څنګه پر ما شل کاله کید را باسي. زه هیڅ څوک نه لرم نه ورور لرم نه بل قریب لرم داغه یو ساری.
دغه زندانیان غوښتنه کوي چې دوسیه دې پر وخت وڅېړل سي او که په وړاندې د جرم کوم اسناد موجود وي نور ته فډاګه دي سي. په مشرانو جرګه کې د اورزګان د خلکو استاذي محمد انیف انیپی او امن لازمی ژمنه وکړه چې بی ګنا زندانیان بل زندانه وباسي او غور به وکړي.
خو دا مشکلات د کاغذ باندې جوړ شي د روان سره چې وخت دې به مستقبل سره تیز مرغونه یا شول مرغونه یا دا د خدای عذاب دی راغلی دی.
په ورته وخت کې د اورزګان ولایت د سیناب سرنوالي مشر اسد الله وزیر بیا دانه منی چې ګڼي بی ګنا کسان دي زندان ته چولې وي. دی وايي د هر زنداني د جرم په وړاندې ورسره اسناد موجود دي.
دا څوک بنديان دي یا لاس خلاص نیول شوی دي یا د داسې سوید او اسناد په اساس باندې چې په خپل ادوی اعتراف کړی دی په خپل جرم باندې چې هیڅ څوک به بی ګنا مابس نه دي ننتلی او هیڅ ګناګار به په مابس باندې سوای نه دي. تر دې اندازې په یو نیم ځل کې موږ دا کوشش کړای دی او هر څوک چې کومه جرم کړای دی هغه جرم مطابق سزا ورکول شوی ده. انشاءالله تعالی د هیڅ سره ځای په دغه موضوع کې نه دی شوی په هر ځای کې دغه جواب ته موږ تیار او حاضر یو.
د سرنوالي د مسولینو ترڅنګ دغه ولایت د سیناب محکمې مسولین هم د زندانیانو او په مشرانو جرګه کې د اورزګان ولایت د خلکو د استادو دغه خبرې ردوي. دوی هم وایي چې هیڅ کله بی ګنا کسان زندان ته نه دی اچولي او تل د زندانیانو دوسیه پر وخت څېړلي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
ما مخکې مو په یوه راپور کې واوریدل چې په غزنی کې د دولت له وسلوالو مخالفانو څخه د آزادو شویو ولسوالیو یو شمېر اوسیدونکي له حکومته د امنیت ټینګښت تر څنګ د ټولګټو پروژو غوښتنه کوي. په دې اړه مو له تاسو څخه وغوښتل چې ستاسو غوښتنه څه ده. عبدالواحد مدقیق له لوګره لیکلي، باید په هغو سیمو کې لومړی تعلیمي او صحي برخو ته ډېره توجه وشي، دا ډېر مهم دی. کرامت د کندهار له خاکریز ولسوالۍ لیکلي، وای باید د کلو لارې تصفیه شي او پاکې شي. عبدالهادي حقمل هم له کندهار لیکلي دي چې وای مرستې باید مستحقو کسانو ته ورسول شي، په ځینو مواردو کې مرستې مستحقو کسانو ته نه رسول کیږي. عبدالباقي محمدي لیکلي دي، باید په دا ډول سیمو کې ښوونځي او کلینیکونه جوړ شي او خلکو ته د کار زمینه برابره شي. اته بجې او دیرش دقیقې شوې. تاسې ازادي راډیو اوري. د دې خبرونې په دوام کې دوه ونیس پروګرامونه لرو. تاندې څنګه او حقیقت سره، خو اوس د دې سات لړ خبرونه. د سولې د ولسی حرکت غړي وایي له طالبانو سره د لیدلو پر مهال د اوربند غوښتنه نه ده منل شوې، خو د سولې او بین الافغاني خبرو په اړه مشروطه ژمنه ورسره شوې ده. فیفا یا د فوټبال نړیوال فدراسیون د افغانستان د فوټبال فدراسیون مخکنی مشر څه باندې $1,000,000 جریمه کړی دی. فیفا د شنبه په ورځ په یو او بیان کې وویل چې کرام الدین کریم به د فوټبال له ټولو فعالیتونو محروم وي. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم کپتان ګلبدین نایب وایي چې د افغانستان تکړه باولر راشد خان چې پرون شنبه له نیوزیلند سره په مسابقه کې ژوبل شوی و، اوس ښه دی. په انګلستان او ویلز کې د کرکټ د نړیوال جام سیالیو په دوام کې پرون افغانستان خپل پرله پسې درېیم لوبه پر نیوزیلند وبایلله. د سوریې د بشري حقونو د څار ډلوي په دې هیواد کې د پنځشنبې له ورځې راهیسې په جګړو کې لږ تر لږه 168 تنه وژل شوي دي. په قزاقستان کې نن یک شنبه خلک خپل نوی ولسمشر ټاکي. دا په داسې حال کې ده چې قاسم جومارت تکایف ظاهرا د دې هیواد د موقت ولسمشر په توګه خپل کار ته دوام ورکوي. او د البانیا ولسمشر ویلي د ښاروالۍ راتلونکي انتخابات لغوه کوي. الیر میتا استدلال کړی چې د آزادو رای ورکولو شرایط برابر نه دي. تاسې زموږ اخله ازادي راډیو اوري.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد. تاندې څنګه درنو اوریدونکو په سلامونو مو یوې بلې خبرونې ته هرکلی کوم. هیله ده د اختر ورځې او شپې مو ښې تیرې کړې وي او له اختر وروسته هم خوشحاله اوسئ. په دې خبرونه کې په دې موضوع غږیږو چې ولې یو شمېر ځوانان خپلې ستونزې له کورنۍ پټوي.
کورنۍ نه جوړ شوی ده زندان.
هغه ځوانان چې له خپلې کورنۍ ستونزې پټوي انجام به یې څه وي؟
دوی په یوازې دي چې دا خبر خپل فامیل سره شریک کړي، په ځان تیرې او دغو غوښتنې مني
او څه ډول ستونزې له کورنۍ سره شریکې شي چې یوه د حل لاره ورته ولټول شي.
بیا دا مشکل حل شو او دا مور لاړله د خپل امغه حالت کورنۍ سره وغږېده.
دا خبرونه همایون هیواد جوړه کړي او زه فرشته غنی وړاندې کوم.
ډیر تنکی ځوانان هڅه کوي چې په خپله کورنۍ کې خپلواک او په خپله طریقه ژوند وکړي، خو د کورنۍ مشران برعکس په دې هڅه کې وي چې پر ځوانانو حاکمیت ولري. د حاکمیت او خپلواکۍ په دې بهیر کې ډیر وخت ستونزې رامنځته کیږي چې د ځوانانو ژوند اغیزمن کوي. د بیلګې په ډول ځوانان چې کوم کارونه کوي له کورنۍ پټوي یا هم کله چې له ستونزو سره مخ کیږي په کور کې په دې اړه چاته څه نه وایي. لیکوال یونس تنویر وایي په کورنیو کې د مور او پلار ډیر حاکمیت د دې سبب کیږي چې اولادونه یې خپلې ستونزې دوی ته ونه وایي.
اکثره کورنۍ کې د پلار واک وي او ټول کارونه دغه په خوښه کیږي او پلار د یو داسې مشر په توګه وي چې هغه ته هم د ظالم خطاب هم کیدلی شي او هم د جابر خطاب هم کیدلی شي. نو چېرته کومه ټولنه کې چې جبر او ظلم وي نو هلته په ښکاره خبرې نه شي کیدلی. عموما پلارواکي کورنۍ چې وي هغه ټول د زمنو د لورګانو د ټولې کورنۍ د خوښې په خلاف هغه چې کوم کار زړه وي هغه کیدلی شي. ممکن یو علت همدغه وي چې دوی خپل خبرې په ښکاره ډول نشي کولی یا نشي شریکولی د خپلو کورنۍ سره. ځینې سیمو کې مورواکي کورنۍ وي کنه، یعنی هلته ټول تسلط د مور وي، نو بیا په همدغه محیط کې هم د مور چې کوم کار په زړه وي هماغه کیږي او بیا په دې کې ګوتوهنه نه وي.
د کابل اوسیدونکی عبدالحق سلامزوی وایي هغه ځوانان چې په ماشومتوب کې ډېر رټل شوي وي کله چې ټولنې ته راوځي او له ستونزو سره مخ کیږي د کورنۍ له مشرانو یې پټوي. دوی فکر کوي چې د ستونزو په ویلو سره به بیا ورټل شي.
په پیل کې چې رالویږي همیشه همدغسې ځپل کیږي دوی، نو کومې غوښتنې چې لري هغه وځپل شي له دوی نه پاتې شي. بیا وروسته فکر کوي چې یاره خو که دا خبره چاته کوم کور کې وکړم بیا به مې ځان ته بیا یو غم راګټلی. نو ډېرې خبرې همداسې په زړه باندې تېروي او یا ساتلی وي له خلکو سره د باندې لانجې وکړي ښه پرې ملامت هم هغوی وي. لامل خو یو دا ده چې دوی مخکې له مخکې په کورنیو کې دغسې وضعیت سره مخ شوي وي. خو ښه دا ده چې ځوانان خپلې خبرې له کور سره شریکې، هغوی په یوه په نرمه باندې هغوی پوه کړي، خپله ستونزه ورته ووایي، بیا به په راتلونکي کې چې څه مشکل پېښېږي لږ تر لږه خپلې کورنیو ته خو به یې دا خبره معلومه وي چې هغه وخت ما یا دا خبره درته کړې وه او دا مسله مې مخکې درته روښانه کړې وه.
د لوګر اوسیدونکو ملکه وایي هغه نجونې چې له ستونزو سره مخ کیږي او له خپلې کورنۍ پټوي په راتلونکي کې دوی ته ډېرې ستونزې جوړولی شي.
ځینې جلکیانې دي چې د کار ځای کې هم د مکتب لار کې تحقیریږي هم تهدیدیږي او ورته ویل کیږي چې یا د هم عکسونه فیسبوک کې اچوم یا د هم کور کې خط اچوم کور فامیل ته دې وایم. او دوی په یوازې دي چې دا خبره خپل فامیل سره شریک کړي په ځان تېري او د هغو غوښتنې مني او دا خبره تر دې ځایه رسیږي چې بالاخره هغه مخاطب لور زړه دې تکه کوي چې هغه وتښتوي یا هم نور لوی لوی ستونزې ورته جوړې کړي.
داسې هم پېښ شوي کله چې نجلۍ په کور کې خپله ستونزه ویلې د کورنۍ غړو د دې پر ځای چې د هغې ستونزه حل کړي خپل نجلۍ ملامته کړي. خو د جهان پوهنتون محصله فرزانه بیا له کورنۍ غواړي چې لنجونو سره دې د ستونزو پر مهال دا ډول چلند نه کوي.
که کومه ځورونه دې ته بهر کور نه کیږي، یعنی دې د خپل فامیل ته کوي دې به وډاري کې چې به موږ ونه شو کولای چې خپل تحصیل مخکې وسو، نو بنا زما دا کورنۍ ته دا خبره ورته کوم چې په اول قدم کې خپل پاولاد یعنی دې باید هر سینه چې ډېر وړاندې باور وي، یعنی دې باید ونه کې سر له مخې په همغې انجن دې نیوي کونی سي چې تا پکې یعنی دا خبره وه څنګه دا وشو. دې اوله باید ما تحقیقات وکړي، بس له هغه نه دې باید یو لاره ورته وسنجي چې دا جلۍ بیا د ستونزو نه یعنی خلاص شي او دا وکولی شي خپل هغه تعلیم او درسو ته په سمه توګه ادامه ورکړي.
فرزانه خپلې وی ټولګیوالې کیسه کوي چې له ستونزې سره مخ وه خو خپلې کورنۍ ته یې د ویلو جرأت نشوای کولی. دا چې دې څنګه مرسته ورسره وکړه او ستونزه یې ورته حل کړه خپله یې راته وایي.
ما دې ته وویل چې ته کنه شي کولای، نو ماته د فامیل کورنۍ شماره راکړه چې زه ورسره په تماس کې شم. نو د دې شماره ما واخیسته، د مور ته مې ورته زنګ وواهه، ورته مې وویل چې اوله تاسو نه دا خوښ لرم چې تاسې لطفا خپل په لور یعنی نیوکه ونه کړئ، یعنی دې ته ووایه چې د تا مشکلاتو یا د تا کوم ملامتي وه، مګر همدا نه شي کولای چې دا خپل هغه بې جرأتي نه خپل فامیل ته دا مشکل وایي. نو ما تاسو دا مشکل وویل چې دا لورم دغسې مشکل لري، نو تاسې دا کوښښ کړئ ځکه چې دا لورم مکتب ته راځي شاته یعنی یو لس دقیقې مخکې تاسې دا تعقیب کړئ. نو هماغه شخص چې تاسو وپېژندئ یعنی تاسو لور به مکتب ته ځئ، مګر تاسو هماغه نفر ونیسئ چې تاسو مشکل دی سرسده. بیا دا مشکل حل شو او دا مور لاړله د خپل هماغه هلک کورنۍ سره وغږېده چې دا ښه کار نه ده او تاسو مخه ونیسئ جلی ونیسئ چې دا کار بیا ونه کړي.
عبدالحق سلامزوی وایي که چیرې یو ځوان نشي کولای خپل ستونزه په مستقیم ډول د کورنۍ مشرانو ته ووایي، له نورو لارو دې هڅه وکړي چې دا خبره په کور کې داسې یوه چاته وکړي چې له ده سره خواخوږي ولري او بیا یې د هغه له لارې مشرانو ته ورسوي.
که دا خبره دې له کورنۍ یو ور پټه کړله بیا تا دا کار وکړ خو کورنۍ بیا هم تر باندې خبرېږي، او که تا مخکې له مخکې غم ورته ګټلی وي نو خو بیا خو هم بیا درسره شریکه ده. خو داسې نه ده، ګوره هره خبره حتما یوه د حل لاره لري. که مثلا پلار دې ډېر توند وي
کده شي دا خبره له ورور سره وکي کاغه ډیر توند کده شي له مور سره ای وکړي له خور سره کده شي یو داس شا سره ای وکړي چې هغه تر ډیر پر ګرانې او ستا پر کورنۍ پر مور او په پلار او په نورو باندې دغه خبره چلیږي نو خدا دا چې هغه برخم په پام کې ونیول شي هغه ته سړی مراجعه وکړي داس نه چې په خپل سر تصمیم ونیسي بل ورځ پکې ناکام وي بیا د نورو خبره د کورنۍ او لواسم وتلی وي خبره مخکې له مخکې خراب کړي.
سلام، زه همایون شمس خانه ما د کابل د سرکونه می تر بالیوډ هالیوډ پورې ځان رسول دي او که تاسو ځوانان زحمت وګاګي تاسو هم کوي چې خپل هدفو ته ورسیږي.
دا چې ولې ځوانان له کورنۍ خپل ستونزې پټوي د دې کار پایلې به څه وي او ځوانان څه ډول کولی شي چې خپل ستونزې له کورنۍ سره شریکې کړي په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد له ټولنپوه استاد ضیاءالحق شمس سره مرکه کړې ده چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
استاد، اول ځوانان دا جرأت نه کوي چې دوی خپل ستونزې له کورنۍ سره شریکې کړي؟
هر یو کس په نړۍ په سطح باندې د ژوند په بیلابیلو برخو کې اړ دی چې څو ډوله مشاورین د خپلو کارونو لپاره ولري. له هغې جملې نه د ځوانۍ مرحله ده، د ښځینه او نارینه وو لپاره، د نجونو هلکانو لپاره د مشورې زمینه او اړتیا یې فوق العاده ډېره ده. اوس دغسې ټولنو کې جوړښت داسې منځته راغلی دی چې که نارینه وي ته له بیلابیلو اړخونو نشي کولی، په بیلابیلو دلایلو نشي کولی خپلې کورنۍ سره خبرې شریکې کړي، که ښځینه وي هم له بیلابیلو دلایلو نشي کولی. که ښځینه وي د ځینو خبرو د اجازه نه لري چې ته وکړي. اخلاقا دا مسله داسې مطرح کېږي چې دا ګویا بد اخلاقه ده مثلا، یا ګویا دې کې مشکل دی، یا دې ته ورته ډېر نور مسایل. په نارینه وو کې په دې خاطر نه مطرح کېږي چې ته نارینه یې، ته مثلا بېغیرته یې که دا خبرې مثلا کوي، یا ته نشې حلولی، یا کمزوری، یا ضعیف یې، دې ته ورته. خو زه وایم چې دا ټول هغه الګوګانې دي چې د ټولنپوهنې له نظره ټول فوق العاده سنتي او زړې دي او ډېر غلط ټولنه پورې مربوطې دي. اوس وخت کې د دفاع وړ نه دي، منطقي هم نه دي، او باید دا حل شي.
دا چې ځوانان خپلې ستونزې له کورنۍ سره نه شریکوي، پایلې به څه وي؟
ډېر زیات لوړه کچه پورې سلنه فکر کوم پیښې چې منځته راغلي دي هغه به د همدغو اټکلونو، ګمانونو او د غلط برداشتونو په اساس باندې وچې شوي دي. که نه یعنې دوی یو چاته نه شي ویلی یو پیښه ته نه شوې ده، مشکل منځته راغلی دی، یا یو ملګری مشاور نه دی درلودلی چې ورته مشوره ورکړي، لاره ورته وښيي، بیا مشکل ورسره منځته راغلی ده. زه په ډاډ ویلی شم درسره چې هغه کسان چې د کورنۍ نه تښتي، هغه کورنۍ کې ورسره څوک خبرې نه کوي، هغه کورنۍ کې ورته چا وخت نه دی ورکړی، خبرې چا نه دی اورېدلي. د فیزیولوژیک بحثونو له نظره وایي چې تاسو انسانانو وګورئ چې ضرورتونه یې څه دي. هر یو ضرورت دی که تاسو ورسېږئ، هغه ضرورتونو د رسېدو نه وروسته دی بیا کولی شي تعامل وکړي، محیط وزغمي. هر کله چې ضرورتونه څوک چا ونه رسېږي، طبیعي ده چې محیط نشي زغملی او بیا سرغړونه کوي او دغه محیط ترکوي او پرېږدي. اوس نو هغه پلرونه او هغه میندې چې هر کله ګیله د دې کوي چې د دوی اولادونه جرأت نه لري، د دوی اولادونه چا سره خبرې نشي کولی، د دوی اولادونه مثلا د میلمنو مخکې ښه سلوک نه کوي، د دوی شخصیت ښه نه دی، مثلا دوی د کوره تښتي، دوی ورته دروغ وایي، دا ټول د کورنۍ په دغه ډول فضا پورې مربوط ده چې کورنۍ نه جوړ شوې ده زندان. داسې یو ډول اقدار حاکم دی چې هیڅوک ځانته حق ونه کړي چې خبرې وکړي. اخواته دغه کس چې په داسې کورنۍ کې ژوند کوي، معمولا که پاتې شي تر اخره پورې، فوق العاده کم جرأته، د غوټو نه ډک، ژبه به یې لک نه پیدا کوي، د صحي اړخ مشکل سره مخ کېږي، د رواني اړخ به مشکل سره مخ کېږي، آرامي به نه لري، واقعا مطالعه کې به ضعیف وي، څوک چې خبرې کوي د هغې په اغز کې به مشکل ولري، ذهني وروسته پاتې والی به ولري. دا ټول په مختلفو شرایطو کې منځته راتللی شي او منځته راغلی دی راځي. او وروسته کې هغه غوټې او عقدې چې په ذهنونو کې او په زړونو کې او په رواني حالاتو کې پیدا کېږي، دا د بېلابېلو جرایمو په لوړه کچه باندې د لویو لویو فسادونو لامل ګرځېدلی شي په ټولنه کې، چې لکه موږ یې په مختلفو معناګانو باندې شاهدان یاست. زموږ ټولنه د کورنۍ نه خرابه ټولنه روزل شوې ده چې نن پرې وزه سره مخ
یو. څه ډول کېدای شي چې دا ستونزه حل شي او ځوانان خپلې ستونزې له کورنۍ سره شریکې کړي او تر څو یوه د حل لاره ورته راوباسي؟
په پراخ پیمانه د حل لاره د ساختارونو یا د جوړښتونو بدلېدو پر راګرځي. ځینې جوړښتونه باید مات شي. زه هر کله دا وایم چې راځئ چې د حل لاره په نسبتونو باندې نه ده، یوازې ځینې شیان باید مات شي، له منځه لاړ شي. معنی دا ده چې باید کورنۍ او د کورنۍ غړي لږ تر لږه داسې فضا مساعده کړي چې د کورنۍ غړي یا نور ورسره وشي کولی خبرې وکړي. موږ باید خپلو خویندو ورونو او د خپلو لورګانو او د خپلو زامنو سره خپلې اړیکې داسې تنظیم کړو، داسې ترتیب کړو چې هغوی ته ښه نږدې ملګري واوسو تر څو خپلې خبرې مونږ ته وشي کولای. مور په خپله حاکمیت غواړي، پلار حاکمیت غواړي. دا حاکمیت معنی دا کېږي چې رابطه دلته تولي ده، ښکته او پورته دي دواړه. دوی نشي کولی یو بل ته خپلې خبرې ورسوي. که جوړښت کې داسې تغییر راشي چې دا رابطې څنګ په څنګ شي، پلار راشي د زوی څنګ خپل کښېني، یا مور راشي د لور څنګ خپله کښېني، بیا دا خبرې لږ تر لږه دا فضا مسیده کېږي چې څوک وشي کولای خبرې وکړي.
ناروغي هغه وخت تدوي کېدلی شي چې تشخیص شي. ستونزې هم هغه وخت حل کېږي چې راښکاره شي. که په ژوند کې له ستونزو سره مخ وئ، ښه دا ده چې له چا سره یې شریک کړئ او مشوره ترې وغواړئ. یوه ستونزه چې تاسې یې ډېره غټه ګڼئ، ممکن د کورنۍ غړی یا یو ملګری مو داسې اسانه لار در وښیي چې ستاسې په سوچ کې به هم نه راځي، یا خپله درسره مرسته وکړي او له غمه به مو خلاص کړي. د تاندې څنګه د پای شېبې دي. تر بلې خبرونې ښه ژوند درته غواړم.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو نیکی هیلي او سلامونه. د حقیقت صدې د دې اونۍ په خبرونه کې زه نسیم شفق ستاسو کوربه یم. تاسو هم خبري یاست چې په دې وروستیو کې سیلابونو خلکو ته ډیر تلفات او زیانونه اړولې دي. دا تلفات او زیانونه څومره او په کومو ولایتونو کې دي او حکومت یې په اړه څه اقدامات کړي؟ دا مسائل مو طبیب پیښو ته د رسیدګۍ په برخه کې د دولت له وزیر نجیب آقا فهیم سره مطرح کړي چې ستاسو پام ورته را اړوو.
ډیره مننه ښاغلی نجیب آقا فهیم. غواړم مصیبه په دې پوښتنې سره پیل کړم چې په افغانستان کې د وروستیو طبیب پیښو په تیره د سیلابونو چې بیلابیلو سیمو کې سیلابونه راغلل، زیانونه یې څومره وو، تر کومه حده وو او څه ډول زیانونه یې اړولي دي خلکو ته؟
متاسفانه سش کال دغه سیلابونو دغه د کابل میاشت نه شروع شو تر اوسه پورې ادامه لري. متاسفانه په دې اوږد موده کې دغه خسارات هم مالی خسارات ډیر وو، هم جانی خسارتونه یې ډیر وو. تقریبا تر درې سوه کسان پورې دغه شهیدان شوي دي په دې حوادثو کې. دغه تقریبا تر درې سوه پنځوس نه لوال کسان زخمیان شوي دي. تقریبا کورونه ورانه شوي دي چې د استفاده ول نه دي. تقریبا شل زره کورونه هم زیانمند شوي دي. دغه مسجدونه وران شوي دي چې تعداد یې تقریبا نه دیرش محراب و رسیگی. مکتبون نلوله دی. دغه ساروی تلف شوی دی تقریبا دیار لزر پوری جک. پلو نوران شوی دی. سرکونه پا کلی توگه ویلای شوی چه هم جانی تلفات دلود دیر و هم مالی خسارتونه دلود.
وزیر صاحب، دیر تلفات و دیر زیانونه پا کم ولایتونه که وزک سیلابونه خو مختلف ولایتونه که تقریبا نزدی دیر سو ولایتونو که سلابون جاری سوال
اقا ولایتون و چه دیر زیان منه شویدی. قندار ولایت دی، دغه فرا ولایت دی، هرات دی، پوهلمن ولایت که فرا، سرپال، بغلان، بدخشان و دغه ولایتون دیر زیان من شویدی. و اقا سی چه تاسو ویل تقریبا تر دیرش ولایتونو پوری دغه زیان من شوی ولایتون نرسیج.
کلا چه زیان رسیگی بیاد کمک او دمرستی خبر هم مطرح کیگی؟ خلکو تا دمرستی رسول پروگرام څنګه؟ آیا هغه لازم کومکونه خلکو ته او غسیمو ته رسیدلی دي؟
هغه عاجل کومکونه چې خلکو نیاز لري، هغه غذایی مرستیدی و غیر غذایی مرستیدی، تر دیر کچه پوری آقا رسیده لیدی چه لکه چه زوائلاشم چه تر وزر کسانو تا دیر و کسانو تا دقا نقدی مرستی شویدی تروسا دقا تر دیر زر کسانو تا غذایی مرستی شویدی و تر دووی زر کسانو تا دقا غیر غذایی مرستی تروسا شویدی.
یو انتقاد یا یوانی وقت چه دیر کلا دخل کل خواب پتیر چه زیان وینی دقا طبیع پیخون کومکونه هغه مطرح کیږي، هغه دا چې دغه کومکونه په شفاف ډول نویشل کیږي او یا هم په ځینو مواردو کې حیف مل کیږي، دا څومره منی؟
په ځینو موارد کې دغه نیوکونه درست دي، موږ له سازنده نیوکونه استقبال کوو، خو دغه تلاش مو کلی دی دغه کومکونه دغه سینی دی چې په انفرادي توګه وویشل شي، هغه در نظارتي تیمونو تر نظارت لاندې چې د ولایتي کمیته د حوادث کمیته د ولایتي کمیته تر نظارت لاندې تشکیل کیږي، هغه ویشل کیږي. خو په دې ورسته کې جلالت ماب رئیس جمهور د هدایت پر اساس مونگ آقای تا هدایت موار کرد چه دقا پدی تیمونو که دقا ده مؤسسات و نمایندگان خودی دقا ده رسانه و نمایندگان پکه ووسی، دقا ملای مامان پکه ووسی، دقا ده محلی شوراگان و پکه ووسی، چه دقا نظارت دیر شی، چه دقا ده فساد کچه لگوشی.
یو خبره یا یو انتقاد چې بل هم دا خلک ډیر مطرح کیږي، هغه دا چې په ځینو مواردو کې چې طبیعي پیښه کیږي، زلزلې کیږي یا نور دغه سی پیښه، تاسو سروي کوي کومک هم ډیر وروسته، مثلا شل ورځې وروسته، دو هفته وروسته، یو میاشت وروسته رسیږي، او په داسې حال کې چې خلک عاجل کومکونو ته په تیره خیمو غذایی موادو دې ته ضرورت لري.
عمومي مشکل شدید دا دی چې په افغانستان کې زیانمند شوی خلک ډیر دي. مهاجرین دی چې له بهر نه راغلی دی، دغه د جګلې بې ځایه شوي خلک دی چې راغلی دی، او د طبیعي پیښو حوادث زیانمند شوي خلک دی. د دې تفکیک کول یو څه ګران دی. دغه هر څوک ادعا کوي چې دادی و و زینو زایو که دغه فاصله دیره دی دغه په طبیع حوادثو که دغه لارو زیان منه کیږي، جغرافیایی مشکلات دی، هغه عاملونه دی چې دغه پروسه لک طولانی کوي. خو مون تلاش کوي چې دغه فاصله کوتاه شي.
فهیم صاحب، یو بل موضوع هغه دا چې تر ډیره داسې ښکاري چې د پیښو په وړاندې ستاسو عمل کرد واکونشي دی، خبرګون دی، یعنی وروسته له پیښې تاسو اقدام کوئ، ولې پیشګیرانه او له مخکې اقدامات نه لرئ؟
دغه نیوکونه دغه تر ډیره کچه درست دي. خو مونږ دغه سش کال تلاش مو وکړ چې یو اطلس تدوین وکړو چې هغه په هغه اطلس کې هغه ځای چې د طبیعي پیښو احتمالی پکې دي هغه مشخص وشي. دغه تکثیر مو وکړ، کمیته ولایتی ته مو ولېږل چې دغه پر اساس خلکو ته آگاهی ورکول شي و هغه آسیب پذیر ځایونه چې دي هغه تشخیص وشي و سه وقایوي تدابیر ونیول شي. خو دغه مهم دادی چې دغه آسیب پذیر مناطق دغه د انکشافي په برنامه کې دغه په نظر کې ونیول شی. تلاش کوي چې دغه کار د سکتوري وزارتونو په همکاري دا کار با هم وکړي.
ښاغلی وزیر، تاسو هم پیګئ چې وقایه یا پیشګیرانه تدابیر یا اقدامات دا هم ارزانه دي هم آسانه. آیا له پخوا سره کوم تغییر راغلی دی؟ مثلا داسې ځایونه ستدي چې هغه خطر سره مخامخې په ځینو سیمو کې، او تاسو مثلا استنادي دیوالونه جوړ کړي یا پیشګیرانه اقدامات هم کړي؟
سمو کړي دي، خو دغه نیاز ته مناسب تناسب نه لري. سه ډیره کارونه ضرورت دي چې باید وکړي، یو سه دغه بودجه ای محدودیتونه لرو چې هغه تلاش کوي چې که هغه برطرف وشي دا کارم به وکړي. تقریبا هغه پروژه چې تر اوسه مستقیما د وزارت لخوانه عملی شوی دی و د مؤسسات لخوانه عملی شوی دی تقریبا تر سلور سو زره کسان تر اوسه مسئول شوی دی، یعنی د طبیعی پیخ پرولان دی. خود اگه تلاش کوی چه دغه پروژه توسعه پیدا وکړي.
نو زین جایونه که مثلا که اشاره وکړو، مثلا تاسو مخکې ویل چې یو شمیر یا زین سرکونه رنگ سوی دی، سیلابونه بودی دی، یا مثلا منار جام ته سیلابونو ډیر زیان واړه و تا د تخریب خطر هم داسې ویل کیږي چې ستا پر رسنوي کې هم دا موضوع ډیره ګرمه ده، نو تاسو ولې دې په وړاندې پیشګرانه اقدامات نه دي کړی؟
هغه د منار جام پاکله چې تاسو چې وویل، هغه وخت چې مو خبر شو چې دغه سیلابونه جاری شوې دي، دغه محلي خلکو سره تماس مو ونیول، د هغوی په مرسته هغوی ته یو څه نقدي مرستې مو وکړ. تقریبا بیشتر یو سل پنځوس کسان دغه بسیج وشو، دغه محلی هغه وسایل سره چې هغوی لاسرسی درلود، هغه عاجل کارونه یې وکړل چې خالی بوجیگان مې واستول. هغه آنی خطر یې چې و هغه لری شوی دی، هغه اساسی کار دې ته ضرورت لري چې یو تخنیکی هیئت د یونسکو په مرسته، د وزارت اطلاعات و فرهنگ تخنیکی مرسته په مشارکت اغوی منطقه ته ولاړ شي، یو اساسی برنامه تدوین وکړي چې په دراز مدت کې خطرونه لري شي.
حتی په کابل کې هم مثال ورکړو، د کابل سیند حتی هم په دغه وروستیو سیلابونو کې خلکو ته زیانونه واړول. په ځینو مواردو کې حتی خلک دې ته مجبور شول، حکومت هم اعلامیه ورکړې چې سیند ته نږدې سیمې پرېږدي. داسې معلومیږي چې اقدامات لازم نه دي سوي.
اگه واقعا اگه تدابیر چه متناسب نیاز تا متناسبی شوی نیدی خلدی لدی حادثه نوروز جلاد ما رئیس جمهور یو هدایت ورکل دغه الوندو اداره ته چې یو جامع طرحه تدوین وکي و اگه عملی وشي چه سه اقدامات شروع شوی دی. خو یو خبر دام دی چه خلق هم دغه سه کارونو چې په انفرادی توګه باید وکړي، هغه هم کلینی دی، یعنی دغه مشترک مسئولیت دی، دولت او د خلکو، خصوصا هغه ځایونه چې د سیند ته نږدې دي، دغه ځای ته د شهرکونه جوړول، کورونه جوړول، حتی د سیند په بستر کې دغه کورونه جوړول، هغه یو بیدیتی د خلکو لخوا هم شوی دي. خدای دې وکړي چې د جامد طرح په چوکات دغه یو اساسي لار د مشکل دپاره پیدا وشي.
او وروستۍ پوښتنه، وزیر صاحب، په مجموع کې د وروستیو سیلابونو لعمل په مجموع کې څومره زیانونه خلکو ته اوختی دي، مالی زیانونه؟
یو ابتدایي ارزیابي چې شوی دي تقریبا، یعنی خسارتونه دیر دي، تقریبا تر یو نیم میلیارد ډالر پورې دغه مالی خسارتونه رسیدي.
نو تاسو اوس دومره پیسې خوم نه لرئ، حداقل هغه ابتدایي اقداماتو لپاره بیا څنګه کوئ د مالی منابع؟
هغه عاجل مرستو دپاره از بودجه دی، خو هغه اساسي کارونو دپاره دغه ولاندیزونه دی کابینه ته چې سکتوري وزارتونو ته وظیفه ورکول شي. و جلالت ما رئیس جمهور هم ویلی دی چې مونغالی نورو پروژه نه دغه چې د بودجه مصرف توان نه لري، هغه پیسې انتقال وشي، هغه زیانمن شوی خلکو ده.
او یو خبر ده چې هر کله دولتي چارواکي تعهد کوي، تاسو خلکو ته د خپل کار د خطر سره کېدو لپاره څه تعهد ورکوي، او د تعهد د ملک کېدو لپاره خلکو سره څه ژمنه کوي؟
دغه وعده دادی چې یو یې دغه د استراری کومکونو د فساد مخنیوي وکړو و تلاش وکړو چې هغه اصلی مستحقینو ته ورسیږي. بل تعهد مو دادی چې دغه فاصله چې د زیانونو د ارزیابي د پاره دی هغه کوتاه وشي، چې سه وقایوي تدابیرونه چې دی هغه جدي ونیسو، و هغه د پاره تلاش وکړو چې بودجه پیدا وکړي چې دغه په اساسي توګه دغه د خسارتونو مخنیوي وشي.
خغلی وزیر، ډیره مننه. کور ودان
لتا سونه. مننه.